خپل سره کینی او سوله وکړي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلیو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخل کلک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې، هيا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزې پیړۍ په 150 کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشری علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمیر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولی. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخي نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګمه مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګمه چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمید الله فاروقي وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دی زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خبرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک لمخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسی جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرحه کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغوني آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډیر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبریدونکې 15 ورځنی جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې و او په فارسی ژبه خبریدله، ډاکټر داوود جنبیش د سراج الاخبار د لومړی کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال باز محمد عابد ل ژباړن او څو نور لیکوالو سره خبري کړي.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبیش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وای.
اړتیا له دیو چې لیوی خوانه اصلي دری غنی ټوله یو ځایی آسان نه مندل کیږي. پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو لدی عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپان هم بلل کیږي باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره داده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشه او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځانو پوهوي یا پکې پلټنه وکړي د هغوی لپاره به ګټه واړي.
لیکوال او کارکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت یې دا دی چې ټولو مهم دی سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځې سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د دې ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکو اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي،
دغه لوی هڅه بیلابیل سراوړنی لري. یو بیدایي چې مونږ دغه زمان د مترقی افکار نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې داغه مسائل نه خبريږو، او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالیږي چې مونږ څومره سولېز ژوند لاره او وسنګ کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړي. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼي پلورلي د دغې ټولنې مسؤول نجیب مومند دی راته وایي.
سراج الاخبار مونږ په زر ټوکه ټوټل چاپ کړی وو، او تر اوسه پورې مونږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکه پلورل شوی دي، خو د ټول نخر ریسپانس چې مونږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
ښاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلي، او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو به د دې مخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستا سو ډیر مننه چې پاتې په دمو کرا کړ چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکې په خپل تنه کې سری نور هم زیات شي. دې پاره موږ ته تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مینس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په دورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلی شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګه کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو وشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې که مونږ په دغه عمل وکړو چې اول مونږ خپل کریکلم بدل کړو، اوس ډېر خلک د کریکلم ته ډېر په تنګ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي، د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کوم تمن خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای، زه پاک نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب ما ناسته پاسته، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې دپاره پکار دا دی چې دواړو که مثال مونږ وګورو په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار دا دی چې مونږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی، آرشیف کې داتې شیونه دي چې هغه قیمتي دي ډېر په افغانستان کې پراته دي، دغه شانته د پاکستان آرشیف کې په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي، چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او که انفرادي په سطح وي او که د ادارو په سطح باندې هم وي چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپل پوهنتونونو کې خپل ښوونځیو کې خپل پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمی دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې دا لږ سخت نه کړو او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایي لا په بل ځای کې چې کمې پیسې اخلي له بل ملکوال نه، هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغه نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که موږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه فیسونه کم بوته راولي
هلته
سبق وایي هلته وال دلته دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ ځي، ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو، لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه هم اخل کې کېدای شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلې تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی، بل سړی د غره سړی دی، غره سړی بل شان تجربه وي، سمې سړی بل شان تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي، یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام په سر کې د فکر دیوالی یا د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه، څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو که څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي یا خو هم روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځيږي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته. اسانه لارې هغه دي چې اول خو ما ویل چې زمونږ ملي اتلان دي. اوس ملي اتلان چې کوم دي هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده. کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشې پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د که تاغه تار ولګوې که هغه ته تکرخې نوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته باب دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی، ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی، ځکه چې ما ته ووي چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي مونږ به خپله دوستي مشترکاتو کې لټوو، مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دشمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتیا خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پریکون راشي او پریکون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي، هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه به لاره بند شي، کله په څه بندیز ولګیږي. چې که موږ ادب ته وګورو ډیر نقصانونه شوی دي، ډیر نقصانونه رسیدلی دي. زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسیدلی دی. د افغان کمپ په حساب سره موږ ته نقصان رسیدلی دی، خو موږ ته ډیرې ګټې هم رسیدلی دي. ګټې دا دي چې ډیر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل. ژبې منځته راغلی چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره، لکه انګلیسي، لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه، خو انګلیسي که تا خیال کړی، انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله. پښتو نوې شاعري، پښتو نوی ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د ضد انقلاب په چوکاټ کې، هغه نه پس د بیچارګي، کډېوالتوب، دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن، لکه د اردو ادب سره نږدې واله، انګریزي ادب سره نږدې واله، فرانسوي ادب سره نږدې واله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعري کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید، د دوی شیر کول څومره غیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده، د باړې باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شوی وي، هغه کې هغه پښتو خط باندې خبره وشوه، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک ته، یو نیم کس په داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کس په هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بیا به مونږه نور هم کوشش کوو، او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی، هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام، یو کانټیننټل، یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې، لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناسي، زه دلته ناسي، ته کابل کې ناسي، زه پېښور کې ناسي، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي، او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کم دی کنه د پرمختګ لپاره ما چې کوم ګذر ولارې ترته خودلې، هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه، ورکشاپونه، موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه، لس ګوندی ګټونه بس با یو ټکی بل ورته استعمال کما، دغه نه پرته منګه یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، منګه یو ملي ګټه په نظر کې وساتو، او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسم الله خپل 15 شپږ ځای مینو همکتی ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسم الله د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او لټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسم الله صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یڅ ده؟
ولانو زه خود سه وایم چې کدی سه شاعری مې د پخوا په نسبت ډیر سه وی، خو هغه شعر نه پېګم چا ویلای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخري و بس د نخرګر او د نقادانو له ډاره هم نسخ پرولای، او بل زه خپل په دې اندیم کنه سه خو شاعران زخت ډیر دي زچ خشیر ولیکم بیایم نخبرو مزه د ډیر خشیر پسې ګرځم زکه سه شاعران ډیر دی او هر څوک شاعر دی او هر څوک غواړي مثلا استاد سی خشیر وای نو کچیر زل سی او شیر نو وای مسه دی هر چا خوخ نه او کچیر د سی شیر دی ما په واس کې نه یم مثلا هغه کډونو کډونو پاتې سی نو بیا زه په د سی شیرونو باندې بخي وخت نه خرابو مسه هر څوک دی کدی سی بس دا مې ځان سره اول ورځ نه سی کړه د شاعری میدان ته راغلم او سره دې سی مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محتمم ما او د چا خبره چې وی مې د ګولې د سفیان سره مخ ته پرځم شو خې کوم نو زه به د سې شعر مو وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره د سې ځای کې د ود شعر نو وای نو بعد یا یو سم شعر وای کنه او بیا دې بخې نو وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه لکه څنګه سه مطلق شاعری فطری ده ښه شاعری ما ته همداسې ښکاریږي نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند نو څوک سه په دې باندې ځان پوهوي سه مثلا د په دې باندې پوه سي سه د ښه شعر ده او د خراب شعر نو بیا همداسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالی مقدمه شعر او شاعری ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سه مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کیږي دغه په لوان شریک کوم ډېر زیات دي کنه انډیوالې هم ډېر زیات ده نه اول په دې خبره ځان پوه کیږي مثلا دا شاعر سه مشهور شوی ده کنه دې شعرونه پر احتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل دا چې خلکو خوښ کړی دي او دونه مشهور شوی دي خلک ستایي دې دا ښېګڼه ځای نه را پیدا کی نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده کنه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالی وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یو خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه د شعر د مطلقانه آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړی دی یو آسماني شاعري دی یو زميني شاعري دی آسماني شاعري ما غو مطلق خیالي شاعري دی لکه بدل څه کړی دی کنه ټول مکمل خیال د استعاري دی او پات سره د زميني شاعري کنه د زميني خبره دی مثلا په خیال کې راون غاړي ځکه د سینه د مثلا دای دی مثلا د خلکو ته شعرونه کې د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه یې پکې دیغه مثال مثلا زه درته وایم کنه مثلا رحمان بابا وايي خدای د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شعر د زمینی شعر د پېستې نه په دې کې کې خیان نه ساده و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا خو شاعر نه ده خو د خو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسه یو نصيحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر سه پېستې لا باندې پښپې لري کیږي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات تکړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سې ورځ ما ته چاوي د کنه ست د اول ولې نه لیکي لاندې کې سې ولې نه لیکي غالبا په یو رادیو کې وخت پرونه وکړي او ورځن کې د پښتنو وکړه نو اما جواب مو اوس ما ته راځي کېږي سې زه ځکه ناول نه لیکم کسې نه لیکم سې زه باید کوشش وکم سې یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخندې پر منار ما سې د دې فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې سې د ښه کار او بد کار او هغه نه یادوم خو ما سې حالات ته وکتل دا وطن د سې وطن ده سه دلته څوک د چا ملات ستړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي په غبن هم سره شکی یو کس مظلومی په اړتیا شهید دی هغه په څنګه څوک نه کوي او یو بل کس هغه مثلا ګرام هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لغنه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نوم په کې خود پتنګ د محبت دا سه ورټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخنده او واخله مثلا دې ته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کې د پیو جاړي شکر اتا پیدا شي حسینه چې دا هم غالبي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا د څه خبره ده چې ما سم خې شاله د زمینی خبره ده کنه ټول نه مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخسته د ساده مننه کړې نو دا خبره هغه کسان د کوم په تاسو پښتنه وکړه سی او څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس کې یو غزل راته وایي
دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوي آشنا دا خو زړګی دی خنو څنګه یې کوي په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی خنو څنګه یې کوي او پوهیږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی خنو څنګه یې کوي نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی خنو څنګه یې کوي
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوسته دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته هغه هر شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دانی ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا څنګه ښه شاعر سم شعر د ما وکړه نه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري و رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنوس شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بې کاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصري پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودي همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي
زرپانه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه ترموز یې راواخیست ویې خوځاوه خالي و په دالان کې هندارې ته ودرید کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنگ کاره شول د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ پردې یې کشوې د کور ور یې کلک پورې کړ څو ګامه یې واخیستل بیرته ور وګرځېد ور یې ټیله کړ چې تړل شوی که نه دی تر ژبې لاندې یې وویل هغه دفتر هم ښه و ورځ خو تېره ده په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاو او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سهلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاوت پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې یې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بنده وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلي دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږتیا کالو په عمرې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغی منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکی
ګو ورېشمین خیال
سره غربانه سرمخ کوي سیوري د زغلی دوه شاهینه د غرزال دستانه شول خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي په هوا کې تود د وینو وږم خپور دی لا په دښته کې شنګا د تروخیږي ګڼ سرتیري د پارتیانو مړه ټپیان دی اردوان لا د زرینې په لټون دی نقاپوخ سپورې لا ګرد تر پیل تاویږي اردوان پر نقاپوخ سپور خخمیږي خپل شاهی پیل یې راتاو کړ پر ناڅاپه پیل درنه پخه را کوزه پر سپین آس کړه آس په ملا مات شو سپور ترې را کوزار شو نقاپوخ جنګیالی ولوېد په خاور په لوېدو کې یې د مخ نقاب شو بر ول ووتې له خوده تورې زلفو یو ناڅاپه د زرینې مخ ښکاره شو لکه ښکلی د سیند بته تکه سپینه ده بیرته چسته راوله شوه زرینه اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ هغه څوک یې چې غوښته په اسمانو خدای ورکړې وه په ځمکه را پرېوته ملکې د تورې لاس ته یې لاس کې ټینګ کړ یو پارتی سپور آس د دې خوا ته را هی کړ ملکې په یو گزار نه اثر پرېوست اردوان په مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یوه بله ډله راغله د پارتیانو تیش خوریو له سرداره ګرد راتاو شول اوګزریات یې بیا په جنګ باندې اخته کړ شاهي پیل را نږدې کېږي ملکې ته د زرینې ساکي وینه په غورزنګ ده ما ساګي ته سکه لور ته یې میریس ده ملکه په ویره هېڅ نه ده خبره مخامخ د اردوان پیل ته ولاړه په ډېر خخم اشکاني پاچا ته ګوري پیل نه ګرد چاپیر تورزن دي د پارتیانو نیزوالو کړی کړی خپل پاچا دی د ساکانو له تورزنو نه یې ساتي اوګزریاس د لښکر منځ کې راجنګېږي یو ناڅاپه کړی ماته شوه له شانه څو سپاره پارتیان را پرېوتل پر ځمکه د پیل شاته پر سمن کک را ښکاره شو سور په وینو له لوی ورس سره را هسک شو اردوان لا په مکار خندا مسک دی مخامخ پر زرین سترګې خخې پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرین لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوخي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل گزار د پیل پر بل پخه راغی زنګون د ماتې دلو یې خرپاش پیل د غره په څېر را ونړېد پر ځمکه د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه را نسکور شو سمن وشیشنې پر دوه پښو اهسک شو ککې ګرز سره تر نیم اسمان لوړ کړ وړاندې راغی ملکی سره آرام شو کټ له آسه لږ ورکوک شو خپل جانان ته یو ناڅاپه یې نری لانه لاس تاو کړ زرینه یې چسته پورته کړه سمن ته ملکی تر خپل جانانه لاس چاپېر کړ سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې له میدانه د وتلو لار ګوري لوړ بیرغ د اشکان اوګزریات شو مخامخ زخمی پاچا ته اردوان د سالار سترګو ته چې زیر شو له هیبته یې لړزه پر بدن راغی د تیشخولو سردار ودرید پاچا ته چې ژوندی راستللی خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ اوګزریات یې سرسری په مټ ټپي کړ خلکو کې شخولو سردار توره پر را تاو کړه. د لښکر تر پښو لاندې سر ورغښت، هیاهو له بریمن لښکر ووت. د ساکان بیرغ پورته شو درېدنه، اشکانیانو کړې گزار تورې پر ځمکه، جګړه ودرېده، سرتیري په غوغا شول. د ساکي صوبې خوښۍ ته په ها ها شو.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio